اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته سفر کوي او هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د نړیوالو روسي فشارونو مثبت نتیجه ورکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور په ټوله کلوسوالي کې یاغیانو ته درانه تلفات اوښتي. د هند یو جکپورې ډیپلوماټ کابل ته روان دی او د اوکراین روسي پلوه بیلتون غوښتونکو نوی مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور ولایت د تولک ولسوالي وضعیت د قناعت وړ دی او د دولت وسلوال مخالفان نشي کولی دا ولسوالي ونیسي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
ولسوالی
غور تولک ولسوالی به سقوط ونه کړي. جګړه شوې ده خو دا په دې معنا نه ده چې دا ولسوالی به سقوط وکړي. موږ هلته کافي ځواکونه لرو او خلک باید اندېښنه ونه کړي. شاغلی جاوید زیاته کړه چې د غور د تولک ولسوالی په جګړه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لا وشته، خو نوموړي د وسلوالو د تلفاتو د شمیر او افغان سرتیرو ته د مرجوب لیدا وشتو په اړه جزئیات ورنه کړل. د غور والی غلام ناصر خازی تر دې مخکې ویلی وو چې وسلوالو د پنځنبې په مازیګر له څو اړخونو پر تولک ولسوالي بریدونه پیل کړي او افغان ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د غور د تولک ولسوالي د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. خو له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس هم جګړه روانه ده، خو طالبان د ولسوالي له لومړیو نږدې سیمو پوښښ شوي دي. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه ډیپلومات ویجی ګوسلی راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي دي چې ګوسلی به له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د وتښتول شویو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. راپورونه وایي چې د هندي ډیپلومات به له افغان مشرانو وغواړي چې له خپل منځي اختلافاتو تیر شي او پر طالبانو تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنۍ وایي د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې له هندي مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او هندي لوري ته په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات ورکړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامدارې سولې سره ارتباط لري. فلیپو ګراندی دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیچ سی آر په یو بیان کې د ګراندی له قوله ویلي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نشي، خو هغه مهال خپل هیواد ته ستنېدل شي چې په افغانستان کې ثبات وي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو د وزارت ویاند حفیظ احمد بیاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مهاجرانو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر خبري تایید کړي. د وای د افغان کډوالو د دوامدار ادغام لپاره یو اساسي اړتیا د سولې ټینګښت دی چې افغان حکومت او نړیوال متحدان د هغې د ټینګېدو لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسول په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوې قانوني موده د روان سپتمبر میاشت په پای کې ختمی شي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي وایي شپږ کوردي وسلوالې وشلې دي. د پاسدارانو په باور دغو کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته چیرمه د ایران پر وی پوستې شوی و. د ایراني چارواکو په وینا دغه شپشتنه د کردستان د خپلواک ژوند ګوند غړي و. چارواکي څرګندوي چې د جولای په شلمه د کردانو دې ډلې د ایران د سپای پاسداران لاس تنه وشلې و. د کردانو د خپلواک ژوند ګوند په ایران کې د کردانو د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي او فعالیت په ایران کې منع شوی دی. اسرائیلی ځواکونو پرون په غزه کې یو فلسطینی وشلی او شاوخوا 200 نورې ژوبل کړي دي. فلسطینیانو ته دا مرجوبله په غزه کې د جمعې ورځې د پراخو اعتراضونو پر مهال اوښتې ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو رویټرز اژانسته ویلي دي چې وژل شوی فلسطینی یو 12 کلن هلک و. عیني شاهدان وایي فلسطیني مظاهره چانو پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګزارونه وکړل، خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د معترضانو له منځه پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. لتیری مارچ میاشتې راهیسې په غزه کې د جمعې د ورځو د اعتراضونو له پیل راهیسې تر اوسه پورې اسرائیلي ځواکونو 133 فلسطینیان وژلي او لسکونه نورې ټپیان کړي دي. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو دینیس پوشلین د دونیسک سیمې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. بیلتون غوښتونکي دونیسک سیمه له اوکراین څخه جلا یو خپلواک جمهوریت ګڼي. پوشلین وروسته تر هغه د دونیسک د بیلتون غوښتونکو د مشر په توګه ټاکل کیږي چې د دې سیمې پخوانی مشر الکساندر زخرچینکو د اګست په 1 په یوې بمي چاودنه کې ووژل شو. او روسای خبر دا چې د سربیا ولسمشر الکساندر ویچچ د کاسوول جمهور رئیس هاشم تاچی سره پرون لیدنه کتنه رد کړه. ټاکل شوی وه چې ویچچ او تاچی د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مسؤول فدریکا موګیرینی په کوربتوب په خپلو کې وویني او د سربیا او کاسوو ترمنځ د مځکې د تبادلې په اړه خبرې وکړي. راپورونه وایي چې دواړو هیوادونو ولسمشرانو په جلا جلا ډول له میرمن موګیرینی سره خبرې کړې دي. کاسوو چې 1.8 میلیونه نفوس لري په 2008 کال کې له سربیا څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او له سربیا پرته د نړۍ 115 هیوادونو په رسمیت وپیژند. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی سولې ته لوار لمخې له سره پاکستان ته روان دی.
صحبتهایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی، ما امیدوار هستم که انشالله روند گفتگو بین الافغانی شروع خواهد شد.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې په اړه اوریدلی شي او په پکتیکا کې د کلنۍ مشاعرې پر مهال هم سوله د شاعر تر سترګو کېده.
دا کلی په دیوال باندې به ولي کوم امن او ستا پر شیدویا ننګو تک سپینه سوره.
په جرمنی کې مو د افغان کډوالو له حاله خبرو.
ما خپل د ډېر افغان مهاجرین ولیدل چې اکثره شاخه کرو ته اړول کیږي او کله چې هلته دوی خپل حالات پوری بیا اته پښیمانه کیږي. زیاتره یې داسې حالت هم رسیدلی چې بیرته غواړي بیرته خپل هیواد ته لاړ شي.
د غړې اچار تفری پروګرام لرو او د ځوانانو په پروګرام کې دا مسله چړل شوې چې له ځوانانو سره کورنۍ څنګه چلند وکړي.
پلم سنفیان سره لاړو چکر ته بس مور مې اوسه پټه کړه باندې خو چکاله و طاقت نه نشم پلار مې ډیر زیات خبر راته وې کې بس زړه مې د دنیا نه به خطر شو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي یو پلاوی پاکستان ته ځي او د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سولې هڅې له دوی سره په همغږۍ روانې دي. د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د افغانستان د نړیوالو متحدانو فشار او تماس مثبت نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې او په دې برخه کې روسي پرمختګونه مثبت وبلل. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی او امریکا هڅې په پوره همغږۍ ترسره کیږي. ښاغلی سلیم تېر شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د حل ځلې څاري او هیله من دي چې پر پاکستان به د افغانستان د متحدانو په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه مثبته پایله ولري.
مثلا می کنم صحبت هایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی
دی وی زه فکر کوم چې د نړیوالو دوستانو لخوا چې زمونږ له ګاونډي هیواد سره کومې خبرې شوي هیله بخونکې دي. په دې شرط چې ګاونډی هیواد د پخوا په شان معامله ونه کړي او له افغان دولت او زمونږ له نړیوالو متحدانو سره صادقانه ګامونه واخلي. هغې اغیز او امکاناتو ته په پام چې ګاونډی هیواد د افغان دولت پر مخالفانو لري هیله مند یم چې د بین الافغاني خبرو بهیر به پیل شي. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل ټاکل شوی ده چې د دوی یو پلاوی پاکستان د سفر وکړي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اړوند له پاکستانی مقاماتو سره خبرې وکړي. خو د عطاور رحمان سلیم په خبره تر اوسه د دې غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې او د سولې عالي شورا د پاکستان ځواب ته منتظر ده. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل د دولت د وسلوالو مخالفانو له ځینو کړیو سره هم تماسونه لري خو هغه د دې تماسونو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو له خپل لوري د افغانستان د سولې لپاره اقدامات او ډیپلوماټیک تماسونه زیات کړي دي. په دې لړ کې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل او د جمهوری ریاست په وینا د دې خبرو تمرکز د سولې په پروسه و. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلی دی چې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د سولې لپاره خپلې هڅې پراخې کړې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنځشنبه په ورځ پاکستان ته پر لاره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکل کېدو ته په اشاره ویل چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې په مسأله کې د واشنگتن په استازیتوب مخکښ رول لوبوي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې مسله نړیوالو چاپی خبرونو هم چیړلې ده. وړاندې دغه چاپی خبرونو ته کتنه لرو، خو اوس په جرمنی ته مخه کړو او هلته د افغان کډوالو حال. په جرمنی کې د افغان کډوالو د چارو یو څارونکی روح الله احمد زیوی افغان ځوانان دي له لازمو معلوماتو پرته په اروپایي هیوادونو کې ژوند کولو ته زړه نه ښه کوي. د ښاغلي احمد زی په خبره همدا کار د دې باعث شوی چې ډیری افغانان د ډیرو ګټو په هدف سفر پیل کړي، خو بیرته پښیمانه شي بیا او حتی بیرته خپل هیواد ته تللی دي. د ښاغلي احمد زی سره فریبا ظاهر ژغېدلې او په جرمني کې د افغان کډوالو لپاره د کاري فرصتونو په اړه پوښتنه ترې کړې.
دغه یو څه ژور تحلیل غواړي، هغه دا ده چې هغه افغانان چې د مهاجرت په موخه دغه اروپایي هیوادونو په تیره بیا آلمان ته راځي، دوی یو ژور تحلیل د دغه هیوادونو او د دغه دولتونو د غوښتنو او هغه شرایط دلته ورته په انتظار کې دي نه لري، او دوی فکر کوي چې یو ځل موږ اروپا ته یا یو اروپایي هیواد ته نن اوس بیا به هلته هر څه سمیږي. خو کله چې دلته راځي او ما خپله دلته ډیر افغان مهاجرین ولیدل چې د تحصیلي اړخنه یې زده کړې ټي ټي وي یا فزیکي کارونو په هدف دلته راغلي ول، بیا کله چې دلته راشي دلته دوی دغه د مارکیټ د کار هغه شرایط چې ویني دلته هغه نسي پوره کولی، او د نورو هیوادونو لکه هندوستان لکه پاکستان بنګلاديش یا عربي هیوادونو نسي کوم مهاجرین راځي، هغوی یو څه مهارتونه هم لري د کار لپاره زر په کار کې په مارکیټ کې جذبېږي. خو افغان مهاجرین اکثره شاخه کرو ته اړول کېږي او یا ترې مودې پرې کې عمرسته هم سره کېږي د دوی د سوشل ویلفیر سیستم له مخې، نه بیا هم بل اخره دوی باید د کار مارکیټ ته ننوځي، او کله چې هلته دوی خپل حالات ګوري او عمره چې ګټي بیرته چون د ژوند مصارف دلته لوړ دي بیرته هغه باید دوی مصرف کړي، بیا خپل دوی دغه تحلیل ته رسیږي چې د دې اوضاع به یو څه د امنیتي اړخنه ښیي، اما بیا چې د افغانستان شرایط ګوري یا څه پرتله کوي د څه زیات توپیر پکې نه ویني، فقط دلته به امنیتي اړخنه لږ مسؤله ځان ګڼي، خو له رواني اړخنه له ټولنیز اړخنه دلته چې هغه د خارجي هیوادونو د دولتونو برخورد ته ګوري یا هغه د کار شرایطو ته ګوري یا بین نور فزیکي حالاتو کې چې دوی کارونه ته دوی مجبوره کیږي، بیا اته پښیمانه کیږي. زیاتره یې داسې حالت هم رسیدلی چې بیرته غواړي بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. هغه ځوانان چې لږ ښه تحصیلي پوه امکانات لري یا په افغانستان کې په ښه پوهنتونونو کې درس ویلی ښه تجربه لري، دې هیوادو کې ښه ژوند ځان ته جوړولی شي، اما هغه ځوانان چې تحصیلي اړخنه دوی شاته پاتې دي یا په افغانستان کې هم وزګار ول او دلته د کارموندنې لپاره راځي، دا ځوانان که اراده وکړي یا پس له 15 تر 30 کلو پورې دوی کولی شي چې خپل ژوند دلته جوړ کړي او څه مثبت لوري ته وخوځوي، خو ډېر تر نه حوصله غواړي، ډېر زیار او هڅه تر نه غواړي، او د صحت څخه دلته آماده او چمتو نه دي.
بله، اوبته چې تاسو د تجربې خدمت مل میږي چې هغه افغانان چې راغلي دي نه چې دوی مخکې فکر کوه هغه سین نه دي، اوس هغه کسان چې په افغانستان کې حتی د ش کاروبار خوندان هم دي، ولی صرف په دې فکر دلته راځي چې نګو کې خوندي بوي او یا لا ترغه ش ژوند بولري، د خو د پرستاسو مشوره څه ده چې څه باید وکي، څه کولای شي مخکې تر دې چې حرکت وکي او سفر وکي؟
د فکر کوم بهتره به دا وي چې ځوانان دې ته وهڅول شي چې یا په دې فکر کې چې د افغانستان کې چې دوی د تحصیل اړخنه یا د یو خپل د لسانس مرحله یا د ماستری لپاره که دسی هوادو تا لیو رقابتی لارینا قانونی شکل بندی راسی حسی بر دیر ورطا گرده و که چیر تدل تا تحصیل و که اخبال هواد تا برتا لارسی هم یو مضبط تر خدا او که برتا هم دی هوادو که پاکیم سی بیا هم دی کار زمینه دل تا ورطا خب پیدا کی گی تا مغ تحصیل بانی سپ دی هوادو کی گی اما که دسی راسی سی هوادنه هدف مهاجرت وی رو بیا دقا پیندل سر شلس و کلو پری باید دوی دیر زخت زیاد زحمت و بسی او خپل ځان د دوی په لیول یا د دوی په سطح باندې د اروپایي هیوادونو د اتباعو ورسي چې بیا په مارکیټ د کار کې دوی ته زمینه د کار برابر شي. دغه به یو څه ورته په اول قدم کې ډېره سخته وي او دا زه وینم د سترګو په سر باندې ډېر افغانان دي دلته راسي ډېر ناهیلي کېږي او بیا د بیرته تک لاره هم ورپسې تړلې هغه پلونه یې شاته وران کړي جایداد یې خرڅ کړي په اصطلاح خپل ټول شته یې هم له منځه تللي او خپل وطندارانو او خپل کورنۍ ته هم نصیبې لیسې اوس مې دا څه وکړل دلته راغلم. دغه د ما هغه د یو انسان په صفت باندې یو مشوره ده دغو افغانانو ته سي لږ ذره په دې هېوادونو په شرایطو اوله ځان پوه کړي له یو تعداد هغو اشخاصو نه مشورې وغواړي چې هغه دلته واقعا د یو کاروبار څښتن وي او په حقیقت کې ډېر په خوشبینانه ډول باندې باید داسې سفرونو ته داسې خطرونو ته مخه نه کړي.
په جرمني کې د افغان کډوالو د چارو څارونکی روح الله احمد سي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. نړیوالو چاپی خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغو چاپی خپرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
د نړۍ یو شمیر ورسپانو او خبرونو افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس د سفر په اړه لیکنه خبرې کړې. نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي د دغه سفر ښکاره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو لسره پیلول دي. د ورسپانه په لیکنه له طالبانو سره د امریکا د خبرو هڅې په حقیقت کې دغه هیواد له پخوانی دریزه بدل ښکاري، ځکه تیر وخت ټینګار کوي چې له طالبانو سره هر ډول خبرې باید د افغان حکومت له لوري وشي. د جولای په میاشت کې د آسیا په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په یو نارسمي لیدنه کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې وکړې. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا له نوي دری سره دغه هیواد چارواکي ټینګار کوي چې د سولې هر ډول پروسه به د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ مخته یوړل شي. ورسپانه وړاندې لیکي چې جماعت سکال یو ورمخ کې هم په مارچ میاشت کې کابل ته راغلی و. نیویارک ټایمز استدلال کوي چې د امریکا دفاع وزیر اوس توانېدلی څو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وهڅوي څو د هغو جمهوري غوښتونکو په وړاندې ودرېږي چې له افغانستانه په وتلو ټینګار کوي. جماعت مخکې له دې ویلي و چې په افغانستان کې د خبرو د پیل لپاره ډېره لیوالتیا تر سترګو کوي. د هغه په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا په سفارت کې یو شمیر کارکونکو یوازې او یوازې د سولې د هڅو د مختوړلو لپاره زیات کړی دي. ماتس کابل ته ناڅاپي سفر وکړ څو نوې امریکایي خومندان او افغان مشران وګوري. وال ستریت جورنال ورسپانې په همدې عنوان یو مقاله لیکلې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال جوزف دانفورد سره یو ځای د جمعې پورس کابل ته ولاړ. ورسپانه لیکي د ټرمپ اداره په دې لټه کې ده چې ژر له طالبانو سره خبرې پیل شي، په داسې حال کې چې د جګړې په ډګر کې هم پر هغوی فشارونه جاري ساتلې دي. د وال ستریت په خبره ماتس داسې وخت کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د ولسکلنې جګړې د مختوړونکو افغان او امریکایي مشرانو په لیکو کې ګډوډي ده. ورسپانه لیکي تیر یکشنبه امریکایي جنرال سکات میلر په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومنده په لاس کې واخیسته. هغه قومندان چې د وال ستریت جورنال په خبره د خپلې تاییدې په وخت کې د پخواني قومندانانو له لیدلوري په تفاوت سره ژمنه وکړه چې هیڅ کله به د وضعیت د خیګنې ادعا ونه کړي، خو تر هغه وخت چې په رښتیا هم وضعیت په خکېدو نه وي. وال ستریت جورنال د افغان ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د استعفا متن ته هم اشاره کړې چې په خبره د حکومت له مشرتابه سره د پالیسیو او نظریاتو د اختلاف په خاطر دند پرې خو ده.
او سر به خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی
نه یک بیلدینگ، نه یک مونومنت، ایت یو.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو، خو اوس په عراق ته مخه کړو. د عراق په بصری شهر کې پرون قهرجنو مظاهره چانو د ایران قونسلګری وسوسوله. مظاهره چانو چې له دوشنبه رئیسی حکومت ضد اعتراضونه پیل کړي، ایران د عراق په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. تر اوسه د بصری شهر په اعتراضونو او تاوتریخوالي کې د لس کسانو وژل تایید شوي دي. رسوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
امنیتی چارواکي او عيني شاهدان وایي د عراق په جنوبي خار بصره کې پرون مظاهره چانو د ایران قونسلګری لوټ کړه او ودانۍ وسوځوله. عراقي مقامات ویلي دي چې د ایران پر قونسلګری د قهرجنو مظاهره چانو د برید پر مهال په قونسلګری کې څوک نه و. معترضانو د ایران د قونسلګری د سوځولو پر مهال تهران تورن کړ چې د عراق په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د عراق جنوبي خار بصره د 1.5 کیلومترو په واټن کې د ایران پولي ته پرته ده. د ایران حکومت تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په بصره کې له تېرې دوشنبې راهیسې خلکو د برېښنا او څښلو د اوبو په ګډون د اساسي خدماتو د خرابوالي په اعتراض کې مظاهرې پیل کړې دي. په پایتخت بغداد او کربلا ښارونو کې هم د مظاهرو چې زیاتې پراخې نه وي راپورونه خپاره شوي دي. تر دې دمه د بصرې ښار په اعتراضونو کې لږ تر لږه د 100 کسانو د وشل کېدو راپورونه رسیږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د بصرې د وضعیت پړه د هیواد د ملي امنیت د شورا غونډه جوړه کړې او د اعتراضونو پر مهال خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو پړه د پلټنو حکم کړی دی. عراق او ایران په اتیایمه لسیزه کې له یو بل سره په جګړه کې و، خو په 2003 کال کې پر عراق د امریکا تر برید او په بغداد کې د صدام حسین د رژیم له نسکورېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوې. ایران د عراق په چارو کې پراخ رول لوبوي او د داعش ډلې پر وړاندې د عراق له شیعه ډلو ملاتړ کوي. د عراق د نفوس شاوخوا 15% په سلو کې شیعهګان، له 1500 تر 20% سنی عربان او په سلو کې 18 کردان دي چې د واک پر سر په خپلو کې په شخړو کې ښکیل دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دا ازادي رادیو د دې خبرونې په دې برخه کې مو له سیاست لري د هنر ډګر ته بیایو. په پکتیکا کې کلنۍ دودیزه مشاعره شوې ده او میله جوړه شوې ده. په دې پروګرام کې د پکتیکا ترڅنګ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سلګونو کسانو ګډون کړی و. حبیب الرحمن تاثیر د دې راپور لري. راپور په یو شعر پیلیش.
د کلی په دیوال باندې به ولې کما امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینه سوله.
د تیرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت د مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو د فرهنګ او شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست له لوري او سره د یاران او شرانی ادبي بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه، تر پخوانیو هغوی رنګینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې و. مشاعره د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو پر رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو شو او زر رسولی سي.
شعرپوهان وایي چې شعر اوریدونکي دوه شیان وکړي، یا اوریدونکي ته خوند وربخښي او یا فکر وکړي. په دې دوو شیانو کې یو شی د شعر د موږ اخلو چې کله موږ شعر اورو، کله چې موږ اورو چې د زړه سره زړه مې دوه رقم ته تنګ دی، کله کله د سړي زړه تنګ ډېر تنګ اوسنۍ شعرو کې ډېر وخت کله چې دغه دور شعر سړی ځان سره لولي یا اوري سړی ځان کې پوری کړي.
د پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعرې ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعرې او میلې څخه یې موخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډ همکاري جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او پولیسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګری فرهنګیان راغواړي راځي او په د مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوروي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سو چې شاعرانو پکې خپلې عشقي حماسي ولسی له هیواد سره د مینې، سوله ایز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل.
خنشم جړلای نر غرور مې را تستر کو کې ولار دی زم خپل بربادای لارم انسان یم ژوند نور څه دی خو زما غوند ویجار دی
خبو هیګم چې نه راته رسیږي خو دا زړه نه دی قسم دی کمنی حتی دومره چې یوه شیبه دې هیر کړه خو بیا هم په ځان خواري کوم لګیا یم ځان هغسې سموم چې ته وایې
مشاعره تر اغلی شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعره او ناستی په ټولنه کې د خلکو لپاره مهمه غنی دی وای په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکول او ترڅنګ نوې استعدادونه هم غوړيږي او فرهنګي چاري لا پیاوړی کیږي
در کوم مشاعره د ځوانانو لپاره ډیره فائدہ ده ځوانان راوخی د خلکو کې احساس پیدا کوي ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي انسانیت کې پیدا کیږي ډیر پاکواله په سړی کې پیدا کوي
د سلیمانغر دودیز مشاعره هر کال موږ مازو او سګنۍ دودیز سلیمانغر مشاعره کې موږ ډیر خوشاله وینو خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دوی کې شاندار کم ته د ټول ځوانانو احساسات را ژوندۍ شي
سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي خو په سژنۍ هغه کې د شیرونو ترڅنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینیتو کې هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو ترڅنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی وو
ستاسو له پیغامونو
محمد قاسم زوکم دلمن ولای سره به غام پیژدم په دې خوشنۍ سره خبرته چې په کابل کې بیا وحشیان او د پاکستان سفارت بیا په کابل کې پر خبر اعلان او پرانو ګړو یې ډیر تر سره کړ په داسې بریدونه سره افغانان هیڅوک نه سره جلا کولای او یعنی اوس په افغانستان کې چې کوم بریدونه کیږي دا نه د اسلام بڼه ورکوي نه دلته امریکایان وژل کیږي نه نور بحرمیان یوازې افغانان افغانستان کې نو د حکومت څخه په جدي توګه غوښتنه چې دغه بریدونه مقوي او عملي نه د قانون مقبول ته وسپاري
زه محمد اکبر د زابل ولایت څخه کېوان له سالي اوسېدم کوم موږ له شپغنی څخه دا خواهش لرو یا هیله لرو چې موږ کابل ته خپل کتاب دي خپل کتاب نه چا ذکر او نه ذکر دي ټول د کانکور په امتحان کې ازموینه کې ناکام کیږي کومه له شپغنی څخه دا خواهش لرو چې موږ کتابونه کوم کې وصله
د نګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کلین لګولدین تاسو سره په تماس کې مت منګه دا درخواست او خواهش د دولت او حکومت ته چې زمونږ د ټکنور ساحه یا د لالپوري ساحه نه لګي وندازه لري دا مې وینم پارچا یا لیستونه موږ ساس کړو تقریبا درې څلور میاشتې مخکې مواد د درې څلور کې رااله او کوم خلک چې د لالپوري ولسوالۍ سره نږدې او یا هغه خلک چې واسطه یا مخاطر لري هغه خلک له مواد ورکړل شو او زمونږ د دلیل ته خو تقریبا دوه دوه نیم سوه ساسان مې وینم خلک شو هغه خلک چې د ځینې خوځې ځینې شو روزي رسان الله پاکي او بیا موږ ته د تاسو خپل لیست دغه ساس کې موږ لري او موږ تقریبا درې څلور میاشتې مخکې ما لیستونه موږ ورلو ده د هغه لیستونه د مواد اثباته ونه لګېدلله موږ په دې حیران یو چې دا لیستونه موږ باندې وم لیستل موږ ورم کړله او موږ خپل هغه انجنیران سره مخامخ هم موږ یې ولیدل خو موږ له متاسفانه چې موږ له مواد ځانه کړه او موږ مې دین یو څه لیست تیاساري موږ په خپل ځان سره به بوتلې هلته لال پیر ولسوالۍ له هغه خلکو هغه انجنیرانو ټول ولیدلې او دا خلکو باندې بيخي الحمدلله هیڅ کوم نو چې ډېر بسري او دا غو دولتي کسان چې موږ غلي به هم دا ولیدل موږ له مواد تر وسه پورې نه کړل و سلام علیکم چې موږ پیغام نشر شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي د لشکرګاه ښار روسي دونکو وای د مخابراتي شبکو له بندي دوسرې کاروبار خراب شوې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې په دیاړه په تفصيل راپور درکو د ګوډیا چر تفریح پروګرام لرو او د ځوانانو په پروګرام کې د موضوع سیړل شوې د چکورنې باید له ځوانانو سره څنګه چلند وکړي
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو
احمد راتلای شي
د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سمره ولا و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تا تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. 8 بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور ولایت د ټولک ولسوالي وضعیت د قناعت وړ دی او د دولت وسلوال مخالفان نشي کولی دا ولسوالي ونیسي. لسیمي د ازادي راډیو خبریال خبر راکوي چې په ټولک ولسوالي کې اوس هم جګړه شته خو طالبان پوښه شوي دي. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه ډیپلومات راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي دي چې ویجی ګوسلی به له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت د سولې د پروسې او د وتښتول شویو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ویلي پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامدارې سولې سره ارتباط لري. فلیپو ګراندې دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي وای شپږ کوردی وسلواله وشل دي. د پاسدارانو په باور دغو کسانو د جولای په میاشت کې په هغه بریټ کلاستر لو چې د عراق پولیس ته چیرمه د ایران پوروی پوسټي شوی وو، په دې بریټ کې لس ایرانی سپاهی پاسداران وشل شوی وو. اسرائیلی ځواکونو پرون په غزه کې یو فلسطینی وشلی او شاوخوا 200 نور ژوبل کړی دي. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو دینس پوشلین د دونیتسک سیمې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی او د سربیا ولسمشر الکساندر ویچچ د کاسول جمهور رئیس هاشم تاچی سره پرون لیدنه کتنه رد کړه. د لشکرګاه ښار اوسیدونکو وایي د مخابراتي شبکو له بندېدو سره کاروبار خراب شوی دی. نژدې یوه نیمه اونۍ کېږي چې د وسلوالو تر خبرداري وروسته په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې خصوصي مخابراتي شبکې کار نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له هلمند د الیاس دایي پورا پور کې.
تر لس ورځو اوړي خو سلام مخابراتي شبکه کوي نسوه او په لشکرګاه کې لا څلور نورې خصوصي ټلیفوني شبکې کار نه کوي. روشان، بی سیم، اتصالات او د ایم ټین په نوم مخابراتي شبکې ورسته له هغه چې طالبان یو د فعالیت د درېدلو امر وکړ کار نه کوي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکو او کاروباریان وایي پر سلام مخابراتي شبکې بیروبار دی، کار نه کوي او خصوصي شبکې بندې دي ځکه کاروبار پې کسوی دی او هر ورځ د یو عالم مالی زیان سره مخامخ دي.
کاروبار یې ګرد بند په اوس په موټر سایکل دی یا په موټر دی، سړی موټر نه لري موټر سایکل نه لري او بیا او نه دالی ته په خوا دی خبره کړه وای مشکل حل کړي یا مرزي ته یا نه دالی ته یا کندار ته دی نو دلته خو دا غټ مشکل دی. مشکل کته چاک نس
مشکلات راغلي دي د خلکو کاروبار ولا دي مخې شب خلکو د ټلیفون د لارې د شبکو سره دی اړیکه ارتباط ورو ده خلکو سره بخبر مشکلات الاول به تجارت کوم کاروبار کاوه هغه سټاپ ته دی دي.
دا پرونال مریض کال کې دریم ځل دی چې د وسلوالو په امر په لشکرګاه ښار کې مخابراتي شبکې کار او فعالیت پرېږدي. ویل کېږي کله چې د وسلوالو یو شمېر مهم مسولین دې ولایت ته سفر کوي او یا هم پر وسلوالو د افغان ځواکونو شپنی عملیات او چاپی زور اخلي، طالبان د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګوي. د موبایل ټلیفونونو د شبکې د بندیدلو سره جخت د لشکرګاه د یو شمېر اوسیدونکو په منځ کې دا وځي چې ګواکې وسلوال شاید د غزنی په چیر د لشکرګاه ښار پر یو برخه برید وکړي راپورته سوي دي چې د هلمند دولتي مسولینو ردوي. ډیر کسان بیا د مخابراتي شبکو د بندیدلو له امله د کورونو او دوستانو سره د اړیکو د پرېکېدلو په خاطر اندېښمن دي. دوی وایي د دوستانو او نورغانو د پښتنې لپاره اړکیږي چې د ناامن او خراب لارو په استفاده د موټر او وسایلو دلاري سفر وکړي.
یو سلان شبکه ده باغه باندې چې سړی چیرې او چا سره ټلیفون کوي یا د چا سره اړیکه نیسي هغه په ډېر مشکله باندې اړیکه ورسره نیول کېږي او دغه ځینې شبکې چې بنې سوي دي دغه زیات ستونزې را مسته کړې دي. اړیکې ډېرې زیات پرې شوې دي. مثلا په خوا به اوس د دې ځای سره مثال یو ځای ته په ټلیفون کې خبر ورکول کړی دی. اوس څوک نشي کولای چې مثال د ټلیفون په وسیله خبر ورکړي، نو که د دې ځای څخه حالته مثال د موټر په وسیله یا په بل وسایل کې ورزی خبر ورکړي، په خوا به اوس مثال د دې ځای سره بل وطن ته یا بل ولایت جنگ وي. اوس نو په هلمند کې ډېر زیات بې سیم سیم کارتونه فعال دي. خلک سلام د دې شبکو سره دونه اړیکې نه لري. بې سیم سیم کارتونه چې باندې شوي دي، نو ډېر خلک مشکلات کې راګرځي.
د هلمند والی وای د مخابراتي شبکو د مسولینو سره بحث روان دی چې د لشکرګاه په یو برخه کې خصوصي مخابراتي شبکې بیرته خپل فعالیت پیل کړي. تورن جنرال محمد یاسین د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی خبر دي چې د مخابراتي شبکو د بندیدلو سره د کاروبار خلکو ته مالی زیان رسیدلی دی.
دغه شبکې چې قطع کړي دي عوام خلکو ته پاره ضرر رسولی، نه دولت لپاره. دیم د عوام خلکو اول نه تر اخره پورې دا تروسی ډلې دي، او تروسی ډلې فقط د خلکو دپاره مشکلات جوړي چې ترسو خلک ناامن او نارام اوسیږي. انشاءالله زه د لشکرګاه خلکو ته اطمینان ورکوم چې هیڅ دشمن هیڅ توانمندې دې نه لري.
سره له دې چې خلک هر ورځ د مخابراتي شبکو د بیرته فعالیت شیبې څاري، د هلمند مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس امید الله ظهیر وایي داسې اطمینان نسي ورکولی چې خصوصي مخابراتي شبکې به کله بیرته په فعالیت پیل کوي. وړاندې تر دې هم د لشکرګاه پرته د هلمند هیڅ ولسوالۍ کې خصوصي مخابراتي شبکو کار نه کوي. خو دا چې وسلوالو ولې د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی دی دقیقې په اړه معلومات نشته. محمد راستای د ازادي راډیو هلمند.
د ګوریا چارتر تفریح پروګرام مخکې د ځوانانو خبرونه.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه.
د تاندي تانګي درنو اردوونکو سلام. د دې ونه په خبرونه کې د غوځوانانو په اړه غږیږو چې په کورنۍ کې د یوې تروتنې په سر رټل کیږي او ناسم چلند ورسره کیږي. د دې ډول کارونو پایلې څه کېدل شي؟
هغه هم د سیورټي او د کورنۍ نه وتښتیدې او اوسې د مرګ او شون معلومات نه کیږي.
کله یو کورنۍ کې یو څوک د کورنۍ په خوخه کار نه کوي یا ځینې نور ناسم کارونه کوي، کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي؟
وਹੀ دین ټکې دین له کور دین سړی
او ځوانان باید څه وکړي چې د کورنۍ د مشران غوسره ونه پاروي؟
ځوان باید د درګي ځ په کوم نقش کده
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم په همدې موضوع پکې تم کېګو.
یو شمیر کورنیو کې معمولا هغه ځوانان رټل کیږي او ناسم چلن ورسره کیږي چې دا کورنۍ د مشرانو په باور سم کار نه وکړي. دا بیلګې په ډول د شپې کور ته ناوخته راتګ، له هغو کسانو سره ناسته چې دا کورنۍ د مشرانو نه خوښیږي، له ملګرو سره ډېرې میلې کول او یا ځینې تیروتنې کول دا کورنۍ د مشرانو غوسه راپاروي او هغوی بیا ډېر سخت غبرګون ښيي. په افغاني ټولنه کې چې د کورنۍ مشران له ماشومتوب خپل اولادونه وهي، فکر کوي که ځوانان هم شي دا دوی د اصلاح لپاره باید ورټل شي او یا هم ووهل شي. ځینې مشران بیا په ډېرو عادي خبرو هم د ځوانانو په وړاندې توند عکس العمل ښیي چې په راتلونکي کې خپل کنټرول پرې وساتي. د ننګرهار اوسیدونکی ضیاءالحق یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کله چې دولسم صنف اخره ورځ وه، لکه نتایج اعلان سو، موږ خپل صنفیانو سره لاړو چکر ته. چې کله بیرته راغلم رښتیا هم ناوخت و، نه تقریبا د شپې د اته نهه بجې په شاخوا وه. نو چې کله کور ته راغلم، پلار مې بیل په غوسه و، مور مې بی جدا، یعنی دواړه بیل بیل وغوسه و. خو کله چې بس مور مې اوسه پټکې را باندې وکړه، خو چې کله اتاق ننه شم پلار مې ناست و، بس چې همداسې شروع وکړو ډېر زیات خبرې راته وکړې. بس زړه مې د دنیا نه بیخي تور شو. ما ویل چې داسې څه جرم مې نه دی کړی، خو دوی ویل دومره را باندې په غوسه شو.
ځوان شاعر عبدالوارث بریمن وایي کله چې دی کومه تیروتنه کوي، د کورنۍ مشران په ځانګړې توګه پلارې خپله رویه ورسره بدلوي.
کله چې مثلا زما ورونه یا زه یا د کورنۍ یو بل کشر غړی کنه، داسې کومه ستونزه چې وي مثلا یا په درس کې یا په ټولنیز ژوند کې، نو هغه چلند چې وي ډېر په مینه نه وي، رفتار به خامخا فرق را سره کوو، خبرې به فرق کوو، هر څه به فرق کوو.
دا کورنۍ د مشرانو لخوا د ځوانانو د توهین او وهلو مسله په ډیرو کورنیو کې تاواني تمامه شوه. جاوید اوربل د دوه غزوانانو په اړه تغږیږي چې د کورنۍ سخت چلن اصلاح نه کړل بلکې نور هم ژوند ور خراب کړ.
زموږ یو خپلوان واغوی یو شپې د کورنۍ د اجازه پرته د بل چا کور کې شپه کړې او چیرې واده وو هلته پاتې شوی وو. نو همدغه پاتې کېده د دې سبب سو چې کورنۍ هغه ډېر سخت خورټي وی وهي د کورنۍ وشړي. هماغه کس لاړې په هماغه شپه باندې د ماما کور ته تللی وو. بیا همدغسې د نورو چرسیانو او د هغه کسانو سره چې په نشه یي توکو روږدي دي د هغو سره یو ځای شوی وو او اوس په نشو باندې هم روږدی دی. د کورنۍ دپاره هم یو سردي درد دی او حتی ټول کلی ورڅخه پاساب دی. همدغسې یو بل کس و چې هغه هم د کورنۍ په خوښه باندې یعنی کار یې نه کوئ هغه همداسې ورټی داسې بد چلن یې ورسره وکړ چې هغه په کورنۍ کې د هغه حیثیت ټیټ سو او د کورنۍ نه وتښتېدی بهر ته لاړی او اوس یې د مرګ او ژوند معلومات نه کیږي.
د کابل اوسیدونکي سمینه وایي لا ځوانانو تیروتنې کیږي خو د دې په وینا لا تیروتنو وروسته د کورنۍ د مشرانو جدي غبرګون نور هم زیان رسوونکی وي.
ځینې وخت کوم وړه غلطي مو هم کړي وي خبرو سره مخ شوي هغه باید داسې نه وای شوي. موږ باید خودل شو چې دا کار مو غلط ده خو موږ خبرو سره وهلو ټکولو سره مخ شوي چې ولې دا کار کړی ده. کله چې زه دا خبرې اورم نو زه خپله مې پوهېږم چې زما دا کار غلط و خو دا خبرې نور هم په ما منفي اثر کوي نور هم په ما باندې تاثیر کوي.
هغه ځوانان ډیر کله ناسمو کارونو ته مخه کوي چې اوزګار وي. جاوید اوربل وایي که کورنۍ غواړي ځوانان یې له ناسمو کړنو راوګرځي سالم مصروفیتونه دې ورته پیدا کړي.
ځوانان چې دي د سیده نه روان کله اشتباه یې ورڅخه کیږي کله د خراب ملګرو تر تاثیر لاندې راځي کله سرکشي کوي ځکه د انسان په فطرت کې د سرکشي که همدا یو قسم یي او ځینې کسان ډیر زیات لیواله چې سرکشه واوسي چې خبرې ته کوږ ورنیسي. کالیمان وایي که چیرې تاسو د خپلې کورنۍ د غړو دپاره پلان جوړ نه کوئ نور کسان پلان ورته جوړوي. یعنی که چیرې تاسو خپل ځوانان مصروف ونه ساتئ هغوی خپل ځان مصروفوي شاید هغوی خو دومره پوهه نه لري په غلطو لارو باندې به روان شي یعنی سالم مصروفیتونه دې ورته پیدا کړي.
یو مور صدیقه وایي د کورنۍ اکثره مشران فکر کوي چې په غصې او وهلو به یې اولادونه لارې ته راشي خو دا په دې باور نه ده.
داسې میندې پلارونه دي د دې په خاطر خپل اولاد ته شور کوي څه ودرېږي هغه په ښي لارې ته راورسي نو باید څه خلک خپل اولاد وهي دي نه ټکوي دي نه له کوره دي نه سړي په خبرو په طریقه د لارو روښوي چې د خپل اولاد ښي لارې ته برابر کړي.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار یې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ. دا چې ځوانانو ته غصې کول یا د هغوی وهل او له کوره شړل څه پایلې لري د کورنۍ مشران په داسې مواردو کې چې فکر کوي ځوانان یې ناسم کارونه کوي څه باید وکړي او ځوانانو ته څه کول پکار دي چې د کورنۍ مشران یې پرې غصه نه شي یا منفي غبرګون ونه ښیي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد کله چې په کورنۍ کې یو ځوان داسې یو کار کوي چې د کورنۍ خوښه نه وي معمولا د کورنۍ لخوا ډېر سخت چلن ورسره کیږي له ده سره په نرمي خبرې نه کیږي. که چېرې یو ځوان داسې یو کار کوي چې هغه مناسب نه وي د کورنۍ په نظر بیا د کورنۍ چلن باید له ده سره څه ډول وي؟
د کورنۍ تعریف باید دی دوی یوازې پالنه او سنبالنه باید وکړي. دا چې دا لږ څه غواړي په څه رقم ژوند غواړي له چا سره واده غواړي کومه رشته انتخابول غواړي کوم ډول ویښته غوړ جوړول غواړي کوم ډول کالی اغوستل غواړي کومو دوستانو سره ګرځېدل غواړي دا د ده خپل شخصي ژوند ده. کورنۍ او میندې او پلرونه صرف خپله مشوره خپله تجربه او خپل هدایت ورته کوی سي چې ګوره بچه دغه د ښه دوست نه ده ګوره بچه دغه د ښه کړنه نه ده.
خو یو باور دا هم دی که چیرې په افغانستان کې که ته له چا سره په نرمي خبره کوي خبره دې نه اورېدل کیږي ارزښت نه ورکول کیږي نو ځکه دوی په دغسې مواردو کې له فشار څخه کار اخلي. مثال دوی فکر کوي چې زوی که د شپې ناوخته راځي یا له ناسمو خلکو سره ګرځي دا د دوی په تاوان دی او دوی مجبور دي یا باور دا لري چې دوی باید په دغسې مواردو کې له فشاره کار واخلي.
ښه بیا افشار نتیجه ورکوي بیا افشار اغېز کوي بیا هغه له بدلو ملګرو نه راګرځي بیا هغه سړیتوب ته راځي. آیا یو مور یو پلار دا نتیجه ما سره شریکولی شي؟ آیا دې کارو نتیجه ورکړې ده؟ آیا تر اوسه پورې څو ځله وهلي دي د خپل بچي؟ کوم ځل وهلو نتیجه ورکړي. ګوري د روزنیزې اروپونې پلار تورندای کوي وای کله چې موږ خپل بچی تنبیه کوو، خپل ځوان او تنکی ځوان تنبیه کوو، وهو یې ټکوي، کوی کله څه لاس جیکه وای په دې باندې بد فکر وکړو چې 50 طریقې پاتې دي راشکه. مثلا دوی کولای سوی تشویقي کړي خپل بچی، دوی کولای سوی چې دغه کار ضرورونه ورسره شریکي، دوی کولای سوی چې خپله رابطه ورسره ډېر انډیوالانه کړي. دغه کس څنګه له پلله کوڅه کې هلک پیدا کړی دی ورسره انډیوال شوی ده، خو دغه د مور اوسي، دغه د پلار سي، دغه خوږه فضا، دغه شیرین فضا باید په کور کې جوړه سوې وای چې دوی له عاطفي اړخه محرومه سوي نه وای او بل چاته یې په اصلاح د خپله لمن نه وای ورغوړولې. باور لرم چې ډب نتیجه نه ده ورکړې. دا یو ډېر بد مورد ده چې وایي ډب نه ادب نه وي. موږ تر اوسه پورې چېرته چې ډب دلته ادب نشته، او بل دغه نتیجه چې دوی وایي چې موږ ووهو وټکوو، دا نتیجه ډېره موقتي او ډېره لنډمهاله ده. بچی هماغه څو شېبې آرامه سي، هماغه څو شېبې په اصلاح راوګرځي دا خپل سړیتوب ته. دا ډب چې لرې سه بیا زیاتې هماغه خرک دهمغه درک. زه غواړم دا ووایم میندو پلورنو ته چې دوی د یو ډول په د خپل ګریوان کې سرکته کې او دوی وایي چې د موږ روزنه د موږ د روزنې طریقه ښه نه وه. دویم مورد چې د مقابل لوري په اړه باید فکر وکړي، هغه دا ده چې زموږ بچی صرف یوه کړنه اشتباه کړې. زموږ د بچی او زموږ د لور شخصیت سم ده، شخصیت ښکلی ده، شخصیت ګلالی ده. صرف ځینې کړنې یا یوه کړنه دوه کړنې اشتباه وي، تېروتنه وه، هغه که دوی له لږ دقت نه کار واخلي، له سمو تربیتي روشونو او طریقو نه کار واخلي، درملنه کې یو بیرته خپل اصلي او سم لوري ته راګرځي.
تر اوسه مو خبرې ډېرې د کورنیو غړو او مشرانو ته متوجه وي، خو ځوانان باید څه وکړي چې دغسې یو فرصت رامنځته نه کړي چې په هغې کې له دوی سره د کورنۍ رویه بده شي یا پر دوی فشار راوړي.
ډېری ځوانان داسې هم دي چې متاسفانه داسې احساس کوي چې د کورنۍ میندې او پلرونه دي. دوی خپله ځوانان دي، اما داسې احساس کوي چې د کورنۍ میندې او پلرونه دي. ډېری نجونې او هلکان راځي ماته وایي چې استاد، مور پلار مې ستونزې لري، دا باید داسې سي، دا باید داسې سي، باید ستونزې ونلري، یا زنګونه وایي راډیو ته. زه ورته وایم چې ګورې تاسې بچی یې، تاسې انې نه یې چې مور پلار ته یو څه وروښیې، تاسې بچی یې، په خپل نقش کې اوسئ. او نه یعنې هغه څه چې زه غواړم ووایم دا ده چې هغه ځوان باید دا درکړي چې په کوم نقش کې ده. ډېری الکان فکر کوي چې میندې او پلرونه ظالم دي، قضاوت کوي د خپلو میندو پلرونو په اړوند. مثلا که زوی ورته په کمور ورته وایي چې بچی سګرټ مه وهه، بچی فکر کوي دا مې دښمنه ده، اما خبره نه ده چې دا سګرټ خو ده ته تاوان کوي که نه. که پلار ورته وایي چې کوره بچی ناوخته مه راځه کور ته، دا په دې نه پوهېږي دا پلار د ده په ګټه دا خبره کوي. که سبا ته غله ووهي، که سبا ته څوک اختطاف کړي، که یې مړ کړي، که یې په چاقو ووهي، دغه پلار یې په دغه ډارېږي. او دغه برخورد د میندو او پلرونو له بچیو سره دا یو ډول مینهناک برخورد ده، دا یو ډول عاطفي برخورد ده، دا یو ډول یعنې خپلو بچیو ته میندو پلرونه وایي چې او بچی ته راباندې ګران یې، زه تا سره مینه لرم.
درنو اردوونکو دا وه د تاند څانګې خپرونه. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. اوس شخصي روغتونونو یو بل چل زده کړی. په اعلانونو کې یو درته هندای، بل روسای، بل جرمنی او بل هم بلجیکای معرفي کوي، او په نیمه دری یا پښتو ژبه وایي لوختیا مغوالم، او داسې ښایي چې روغتون ته یې بهرني متخصص ډاکټران نیولي دي. حال دا چې له نرس نه به پورته سړی هم پکې ونه ویني. هغه کوم یو ډاکټر چې د ولایتونو له طب پوهنځي وتلی وي، هغه به بیا له ډال له نرسانو سره په چپرکټونو ګرځي چې د ناروغانو ویزیټ کوي. توبه خدایه، په هر څه کې چل. د خپرونې په پیل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړې چې خبر شي ولې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی دی. رئیس صاحب، خبر شو چې ځینې تبدیلۍ او برطرفۍ دې کړي دي، که علت ووایې؟
علتونه یې ډېر دي، خو یو مهم علت یې په کار کې تنوع ده. مثلا سړی په یو مسلک یا کار کې خسته شوی، هغه مو له هغه مسلکه بل مسلک ته تبدیل کړی دی چې په کار کې تغییر راشي، تنوع راشي او خوند ترې واخلي.
مثلا څه ډول؟
مثلا نجار می د موچی پر ځای او موچی می د نجار پر ځای مقرر کړی، ځکه موچی اتمان ډیر ځای په ځای کې نستو بیخی پتنګ شوی دی، او نجار له ډیرو درېدو او ګرځېدو نه نو که یو د بل ځای ته لاړ شي د نجار به لږ دمه جوړه شي او موچی به لږ په حرکت راشي او د وجود غړي به یې وغوړېږي. مثلا داسې مې نداف د نانوای او نانوای مې د نداف په ځای مقرر کړی، قصاب مې د سلمان او سلمان مې د قصاب پر ځای وګماره، انجینیر مې د ډاکټر او ډاکټر مې د مادان کارونو ته ولېږه چې وګورو په کارونو کې څومره ښه والی راځي او که نه راځي.
یعنې دا کار مو د دې لپاره کړی چې تجربه وکړي؟
یو علت یې دا هم دی، په مختلفو کارونو کې د خلکو تجربه کول حتما یو نتیجه لري، یا ښه یا بده. که ښه وه دوام به ورکړو او که بده وه بنده به یې کړو.
نو په دې ډول خو د تا د کار موده ټوله په تجربه کې تیریږي، نتایج به یې بیا څوک څیړي؟
په دې هکله مې لا فکر نه دی کړی، دا به بیا بل وخت درته ووایم.
رئیس صاحب، نو تا چې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی، د هغوی د کارونو په کیفیت کې به څه تغییر راشي کنه؟
هو بالکل، نجار په تیز کار اموخته دی، ټول کار یې په سانتی، میلی او هنچ او ترازو ده. که د بوټونو او څپلیو په ګنډلو او پینه کولو کې له سانتی، میلی او ترازو کار واخلي، کار به یې ډیر موثر او کیفیت به یې ډیر لوړ شي. همدا ډول د تلیو په سریښولو کې هم تکړه دی، ځکه د لرګیو پلې ډېرې سره سریخ کړي دي. همدا ډول که موچی د نجار په کار، یعنی د دروازې، الماریو، کړکیو جوړولو کې له بورندې، میخکاش، سټک، سریخ او سندان سم کار واخلي، نو د کار کیفیت به یې ډېر پورته لاړ شي.
خو د دغو مختلفو مسلکونو زده کول او د هغوی له تخنیکونو ځان خبرول ډېر وخت نه غواړي؟
تا والا عجیب انجلی، اتوم چی کشف شو نو اتومی بم یې خو په سبا باندې جوړ نه شو، ډېر کاله وروسته ترې اتوم بم جوړ شو. دومره هم ورخطا کېږئ، حوصله پیدا کړئ. دنیا په حوصله حوصله ځان دې اوسني حالت ته رارسولی دی.
د خلکو زړه ته نه غورځېږي چې دا کار به نتیجه ورکړي؟
د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې زه به رئیس شوم او تر دې وخته به ځوانده یم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېږي چې بل ځل به هم رئیس شوم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې یو وخت به د تیښتې لاره نه لري. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې په کابل کې به د ځمکې اوبه څلوېښت متره ټیټې شي. خو اوس دا هر څه هغه دي د سر په سترګو ویني.
نو ته وایې چې انجینر به د ډاکټر او ډاکټر به د انجینر کارونه وکړی شي؟
که خلوص او اراده وي کولی شي. دغه د ماته وګوره چې څه وم او اوس څه کوم.
خو خلک وایي چې ته لګیا یې ریاست تباه کوې.
وزه وزه چټک وزه چې شاته دې ونه ګورې، د ماله نرمې ژبې غلطه ګټه اخلي. چټک چټک وزه.
ځینې کورونه او خلک اوس هم د فلمونو شوقیان دي. همدغسې د فلمونو یوه شوقي کور ته مو بیایو. مورې، د چا فلم ور واچوم؟
د سلمان خان ور واچوه.
نه لورې، د سلمان خان مه ور اچوي، که زما منیا د امیر خان به وګورو.
ورک دې سي دا فلمونه، هغه رسلینګ ور واچوه.
رسلینګ څوک دی؟
د کوچني کچ.
هغه وال دربول چې دی پکښې.
او هماغه
د کوچني کچ خو دې بېګا وکوت، هره ورځ را باندې ګورې. مورې، درن پیر کپور به ور واچوم، ډېر ښه ډانګسونه یې پکې کړي دي. دومره ښکلی پکې ښکاري چې ته به وایې په دنیا کې همدا یو دی.
او کم عقلې میرا، ته ورشه پوښتنه وکړه چې په فلمي هلکانو کې څوک ډېر ښکلی دی. هسې دې په رنبیر کپور زړه بایللی دی.
زړه مې نه دی پې بایللی، خو له ښایسته یې هم څوک نه شي منکرېدلی.
تر ټولو ښکلی هلک سلمان خان دی، خفه کېږه مه.
اوس تاسې مه سره وهئ، ټول ښکلي دي، خو عامر خان ډېر کامیاب دی.
څنګه کامیاب دی؟
دی نو ته یې څه کوې؟
له کوره مو سمه د هندي فلمونو کمپنۍ جوړه کړې ده. ټوله ورځ سلمان خان، شاهرخ خان او رنبیر کپور ده.
وروره، ته هم له ځانه د هالیوډ لوبغاړی جوړ کړی دی، ټوله ورځ انګلیزي فلمونه ګورې.
زه یې که ګورم یو څه ترې زده کومه. تاسې خو یې له کاره ایستلی یئ.
ولې له کاره ایستلی یو؟ څه مو نه دي کړي.
څه مو کړي دي؟
هر ورځ د کتک په ځای چپس خورو چې ورته وایې ولې وای نه وخت اسوه
شکیبه زویا اوس تیره خور دې څه ته پازابوې که کوچیکاج ګوره واسه په کمپیوټر کې دی وګوره
دا په څه شي مو سره جنگ دی
په فلم سره وایې
ولې
خو میرا وایي چې د رنبیر کپور ور واچوي او تیرا وایي چې د سلمان خان ور واچوي شکیب کرک ته چې کوچیکاج ور واچوي
او ته دې چا ګوره
زه وایم چې د امیر خان دی ور واچوي
راځي زه به یو فیصله وکم
سمه ده پلاره زه ته ووایه چې د چا ور واچوو
زه خو وایم چې د دلیپ کمار او یاراج کپور ور واچوئ چې د فلم په خوند پوه شئ دا اوسني لکه مرغان ټول په هوا کې ګرځي
دلیپ کمار دې ورک سي د راج کپور سره ته اوس بیا ځان دلیپ کمار مه راته جوړوه
وی پلاره هغه دواړه څومره بدرنګه دي
ولې خان دي
اوس خو هغه فلمونه داسې ښکاري لکه کارتوني پلاره څومره حوصله دې ده چې هغه درې ساعته فلم ته به ناستې هغه هم بیا ټوله کیسه یي
د خو ما ته هم ځان دلیپ کمار کاوه
چا ته وایې او ښځې زه نه وم ته وې چې کله به نرګس شوې او کله هم مدو بالا
وی هغه دې برخه هم لاړ
زه ډېر ښه وشوه چې دغه د هندي فلمونو سټوډیو خو تیاره شوه کور نه دی سم د بمبئی د ښار فلمي سټوډیو ده
چاپ غږیږه مه تا هم په ډېر کشتي کچ لیونی کړو
اوس دغه برک شیرم واورئ
د کاندیدانو زړونه د ماشومانو غوندې چې چوشکی ته یا پاپړو ته ټوپونه وهي د پارلمان څوکۍ ته د وکالت موټر ته د پارلمان څوکۍ ته د وکالت موټر ته او د دوبۍ چکر ته غټ غټ خیزونه وهي د کاندیدانو پخې لکه د ژرندې پلونه لکه د لمر سترګه لکه د دوکاندار سترګې یا د ټیکسي ټایرونه لا اقل دوله ساعته په حرکت کې وي او په رفتار کې وي د کاندیدانو ژبې لکه بیا ټیکړه چیږي چاته د یو څه چاته د بل څه په وادو غږیږي نه ستړي کیږي نه دریږي نه یې جملې خلاصیږي د کاندیدانو ژبې لکه بیا ټیکړه چیږي
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه غیستون کی وو صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور ستاره امینی سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یاویا کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3